درنو سانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبری مجله کې مو ز اجمل اند حرکت کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلا بیل ریپورتونه لرو، خو په لاره خبر نکو. په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې دغلته د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو کارکونکي لخوا یو افغان میرمن په غیر اخلاقی ډول زورول شوې. په خیبر پختونخوا کې د ازادي رادیو خبريال د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې د یو بیان په حواله ویلي چې د یوې افغان میرمن سره د ناسم چلند په خاطر د خپل یو کارکونکي دنده ځنډولې. تر دې مخکې د یوې افغان میرمن ویډیو خبره شوې وه چې ویلي پر تورخم د پاکستانی مامور لخوا د تالاشۍ پر مهال زورول شوې ده. په پیښور کې د بشري حقونو یوې فعالې ناهد افریدی دا پیښه غندلې او د سیمې د کلتور او فرهنګ خلاف کړنه بللې. تر دې مخکې هم په ټولنیزو رسنیو کې پر ډیورن کرخه د سپین بولدک او تورخم پر دروازو د افغانانو په ځانګړې توګه له خزینو سره د پاکستانی پولیساتو او مامورینو د ناسم چلند په اړه شکایتونه خپاره شوي. بلخو د طالبانو په کنټرول کې باختر خبري اژانس ویلي چې د پاکستان په کراچۍ کې ډیر شتن افغان بندیان د افغان جنرال کونسل په هڅو له زندان نه خوشي شوي. د دې افغانانو د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په سند ایالت کې د زنداني افغان کډوالو مدافع وکیل منیجا کړه ازادي رادیو ته وویل د خزو او ماشومان په شمول شاوخوا 1200 افغانان پاکستان ته د غیر قانوني اوختو په جرم یوازې په سند ایالت کې په زندانونو کې پراته دي. نو مولوی ویل چې په دوی کې ځینې داسې افغانان هم شته چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد هم لري، خو بیا هم د ناڅرګند دلایلو له کبله بندیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي وپیري. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو داړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو همدار اسویلی چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې نه دي درېدلې. او متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په مصر کې د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه د سه شنبه په ورځ لاسلیک کړه. دا به په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بادي تاسیسات وي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبری ټولګه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د کافی خوړو لرلو په اړه باندې بیا اندېښنه څرګنده شوې او وایي چې په هر 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافی اندازه خواړه نه لري. په تورخم کې مو د هغې میرمنې له شکایت هم خبره و چې وایي د پاکستاني پولیساتو یا دغلته د پاکستاني مامورینو لخوا ورسره ناسم چلند شوی.
ډېرې خبرې پوښتنې وکړې، ګوته مې کېښودا، کله دلته لاس کېښود، بیا دلته دلته لاس کېښود، مریضه نه یم.
همدارنګه به په کندهار کې د معلولینو شکایتونه هم در سره شریک کړو
چې څوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سره د خپل پرځان کې اس
سسولا پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او نور ریپورتونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
کار نیست بچیم، غریبه نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلار و او کچو که سوال کوی دا چه دات کسیز کورنه لپاره هر اوراز ده نفقه ده پیدا کولو په حسه که ده کابل لار کچه گزو گام کوی وایی چه تر ماخامه ایلا سل یا یونیم سل افغانه پیدا کری. لیلما وای د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه ماشومان پنی ماګی دا وېد کیږي.
کور نیس بچي غریب نیس
کار نشته غریب نشته مجبور یو کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو ل مجبوریت سوال کو یتیمان لرم پنځه کال کیږي چې خوان مې مر شوې دی ایران ته هم لاړو له هغه ځای را دي مر شو له خدای غیر هیڅ نه لرو په خیمه کې شون کو
له خیمه میشین.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزدو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په ورستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زور ټکرای په سر دی وایي د ډیر مجبوریت لمخې د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه یم هیڅ نه لرو یو مایوب لور لرم دولس کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی خاوند مې شپه کله کېږي مړ شوی دی له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بیوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بیوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 15% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر 10 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوی هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ورپغاړه ده سخت اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په خزو او انجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشرکونکو ښځو شمیر د نارینه و پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوی 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسیدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حد هم د اندېښنې وړ نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو تن لخوا یوې افغاني میرمنې سره غیر اخلاقي چلند شوی او بې ځای زورول شوی. د میرمنې په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې یو حکومتي تن سړی یې تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې ورسره وکړل. د تورخم چارواکو هم د دغه پیښې تایید کړی وای. دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په دې هکله نور تفصیل له سیمې څخه د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
دا افغان میرمن په سوشل میډیا خبره کړې ویډیو کې وایي چې زه په تورخم دروازه کې خپل ناروغ مور سره پاک افغان دوستۍ روغتون ته ورننه وتم چې هلته ډاکټر میډیکل ریکارډ وګوري، معاینه یې کړي او بیا په خبرته د تلو اجازه راکړي. دا میرمن چې توره بورکې اچولې وایي چې په دې ودانۍ کې موجود یو سرکاري تن چې په اردو ژبه یې خبرې کولې، زما بایومیټرک یې وکړ، په ماشین مې ورته ګوتې ولګولې، خو زما د بدن تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې را سره وکړل.
ډېرې خبرې پوښتنې وکړې، ګوته مې کېښوده، کله دلته لاس کېښوده، بیا دلته
د تورخم انتظامی چارواکو لخوا هم دا پیښه تصدیق شوې او دوی وایي دا د اکتوبر په 28مه نیټه رامنځته شوې. په پیښور کې د میرمنو د حقونو فعال ناهید پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دغې پیښې سخته غندنه کوي او په کار ده په دې پیښه کې ککړ تن ته سزا ورکړل شي.
ټکو کې زه غندنه کوم، ځکه چې دلته کې مېرمنې راځي، غریبانان خپلې سره مجبورې نه راځي، اکثر علاجونو له راځي، دلته کې هسپتالو ته راځي، او دلته کې چې بیا زمونږ کوم دي سرکاري داخله د چیکینګ په دغه باندې، د سکیورټي په نوم باندې، او د بارډر منیجمنت په نوم باندې د زنانو بې حرمتي کوي. دلته کې زنانه پولیس والا هم وی هغه ولې نه کوي، د دې چیکینګ ولې نه کوي چې دی خامخا زنانو تسری را مخ کوي. دا بې حرمتي ده زمونږ د زنانو، د پردې، د زمو د کلچر، د هر څه چې کم دینو د دي، او په کاردارې چې حکومت په دې باندې سخت اقدامات وکړي.
په پیښور کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر عصمت الله تو خوای په کار ده په تورخم کې افغان میرمنو تلاشۍ لپاره ورته خزینه پولیس وګمارل شي.
دا کوم ناوړه چلن سره د تور سر سره شوی ده. منګه د ټولې حکومتي چارواکو نه هله کوو چې دو خلکو مخه ونیسي، اول ته لیډیز پولیس مقرر کی چې کمې زنانه دی غوته دو کونټر مقرر کی، او لیډیز پولیس یې مقرر کی چې دوی که تلاشی اخلي، که انټری کوي، که ارڅ کې نو دا به وشي.
د اف ای ای پی خبر څنګ لخوا د نومبر په 8مه مشال ریډیو ته تر لاسه شوی رسمي نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې د افغان میرمن سره د بد چلند په تور کې په تورخم کې د اف ای ای یو هډ کانسټیبل کامران نواز د خپل دندې معطل کړای او د پی خبر مرکزی دفتر ته لیږل شوی. د دغه پیښې پلټنې روانې دي او که دا جرم پرې ثابت شي نو سزا سره به کیږي. په تورخم دروازه هر ورځ په سلګونه افغان وګړي، میرمنې، ماشومان او ناروغان پاکستان ته داخليږي او هلته ځای په ځای تلاشي اخیستل کیږي او اسناد کتل کیږي. د افغان وګړو په تیر وختونو کې هم شکایتونه کړي چې هلته ورسره ناسم چلند کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه دوستانو زمغږله ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو وګړو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په وینا کې ټول نړۍ ته خبرداري ورکړ. جزئیات د احمد شیبر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
د کلاک از ټیکینګ. We are in the fight of our lives.
ساعت په تیرې دوه دی
مونږ د خپل ژوند په جګړه بوختیو او لمات سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتی دودی د مځکه کره په ګرمي دوده او زمونږ سیاره په چټکی د اوج ټیکټا ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او مونږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپل پخو ورزو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر سپیل شوه چې د راتلونکو اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنۍ اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو دا اندېښنه په داسې وخت کې ښکاره کوي چې د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده. عبدالهادي اڅکزای د چاپیریال ساتنې یو تن فعال دی او د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس کې د غیر سیاسي استازي په توګه حضور لري. همدا اوس را سره په تماس کې دی. اڅکزای صاحب، ستړي مشه، تاسو په شرم الشيخ کې د دغه غونډې په اړه راته په عمومي توګه وایي، دا غونډه کې په څه شیانو باندې تر اوسه بحثونه روان دي او څه پکې ویل شوي؟
لومړی سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د اقلیم د بدلون په برخه کې دا یو مهمه ناسته ده او په دې ناسته کې د دنیا څخه ډیر ستر سیاستوال راغلي دي او دوی به د اقلیم د بدلون د مبارزې په برخه کې نظرونه تبادله کوي، بحثونه به کوي. نو نن دریمه ورځ د دې جلسې ده. لومړی ورځ چې کله جلسه شروع شوله، مشران دلته خبرې وکړلې، دوی په دنیاوالو غږ وکړ چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزه په برخه کې په ګډه لاس په کار سي او کار وکړي. او په ورته وخت کې بیا پر دې باندې بحث وشو چې هغه هیوادونه چې هغوی د غازاتو یا انتشاراتو په تولید کې ډېر رول لري هغوی څه کولی سي، او خصوصا بیا هغه هیوادونه چې د هغه انتشارات او غازاتو له امله دوی ډېر اغېزمن شوي دي، د هغوی سره باید څنګه کومکونه وسي او په کومو لارو باندې د حل لارو ته پیدا سي. په ورته وخت کې بیا په دویمه ورځ د کانفرنس د مختلفو هیوادونو څخه چې داسې شمیره ده چې تر اوسه یعنی د یو څلور شلو هیوادو استازو دلته برخه اخیستې وه. دویمه ورځ دوی هر یوه خپل د هیواد په ساته خبرې کولې، د بهرنیو چارو وزیران و ولسمشران و پاچاهان و البته دوی د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد اړوند ګزارشونه ګډونوال ته وړاندې کړه، او په دې همدارنګه دوی خبرې او بحثونه وکړه چې څنګه دوی کولی شي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې مؤثر تمام شي او څنګه د دې پدیدې یا د دې بحران څخه د مخنیوي لپاره کار وکړي. نو نن دریمه ورځ وه، نن هم لکه د تېر ورځ په شان باندې همدغه غونډې جریان درلودي.
د افغانستان په اړه باندې ملګرو ملتونو هم ویلي دي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې افغانستان یو له ډیرو زیانګالو هیوادونو نه دی چې اقلیمي بدلون ورباندې اغیزې کړي دي. ملګرو ملتونو خو په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم ځپلی هیواد بللی، لکه چې د افغانستان نه دغلته څوک استازیتوب کوي او کنه؟ او دا راته ووایي چې دغلته د افغانستان په اړه باندې څه بحثونه شوي یا کیږي؟
اول خو له بده مرغه به ووایم چې د افغانستان څخه په دې نړیوال کانفرنس کې د په سیاسي لحاظ هیڅوک به ګډون نه لري، برخه نه ده اخیستې، او حال دا چې هر څوک دلته هم دا بحث کوي او له دې کانفرنس څخه بهر هم دا بحث کېږي چې د اقلیم بدلون دا یو غیر سیاسي موضوع ده. نو کله چې غیر سیاسي خو د افغانستان څخه په ډیپلوماتیک لحاظ په سیاسي لحاظ څوک نه دی را دعوت شوی، او زه یوازنی کس هم چې دې کانفرنس ته لاره پیدا کړله او په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی برخه مخسته ده او د افغانستان په اړه په سیاسي لحاظ باندې تر اوسه بحث نه دی شوی ولی په سیاسي لحاظ باندې چې کومه جلسه دایره شوی دی هغه چې زه برخه داسې برخه اخلم چې یو ګډونوال په هیڅ باندې ګډ برخه اخلم ځکه دغه د وزیران په ساته بحثونه دي په هغه کې زه بحث نسم کولای نو بیا چې وروسته جلسه خلاص شي بیا زه خپل د مجلسونو مجلس او جلسې منور غونډې من د انفرادي توګه د دې سره یاد چې د جلسې څخه خلاصي جو سره په بغل سره محتاج د افغانستان څخه میوځنه قسم د افغانستان مه هیروي او یا هم په انفرادي توګه د تورزم دفترو ته ورزم او باندې ګرځم چې د افغانستان مه هیروي خو بیا د دې په څنګه نور مجلسونه هم سته چې په هغه کې بیا زه فعال ګډون کوم او د افغانستان چوکۍ چې هلته شو د سیاست په باندې د غیر سیاسي استاذ په توګه زه هلته خپل ناستم نو په هغه پارزه کې بیا هم چې کله د افغانستان موضوع په اول په مجموع کې په غټ لحاظ باندې په لوی لحاظ باندې یاد شوی نه ده او په دغه چې ته لحاظ په دغه چې ته باخه کې چې یادونه کیږي هغه کې زه سره یم او
فکر کوي چې څنګه سب چې د افغانستان په هغه هوادونو پولیس کې دی چې خپل ډیر زیات اقلیمی بدلون کې یعنی د افغانستان فعالیتونه ډیر ونده نه لري خو اغیز ور باندې شته دی او باید ور سره هغه هوادونه چې د اقلیمی بدلون مسببین دی هغه مرسته وکړي په همدغه ډله کې به یادېږي افغانستان
بېلکل په دغه ډله کې ستاسو دغه یو ځنه هیل او ارزو هم زموږ دغه ځکه ستاسو چې په دغه لیست کې افغانستان شامل دی کله چې په 2015 کال کې د پاریس قرارداد یم لاسلیک دی یو څل ونی وی هیوادونه دغه قرارداد لاسلیک او د تفاهم سره وکړي تفاهم سره وکړي چې باید دغه په تطبیق کې کار سره وکړي په هغه وخت کې د مګور ملتو له خوا څخه سروې وسوله برسي وسوله تحقیق وسو او افغانستان د لسو هیوادو په پلس کې شامل کړي چې د اقلیم بدلون په برخه کې ډیر اغیزمن شوی دی او لاغه بیا د اوس کوم سرویس دی یا هم د سرویګان جریان لري افغانستان وسم مخ تر روان دی یعنی وسم په خوا په اتم لس کې وس په جم لس
مننه کوه سکسس سلامت اوسئ کورم ودان دوستانو په د مصر په شرم الشیخ کې عبد الهادی یا څګزیدي چا پیریال ساتنی او فعال چې دغلته د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس کې د غیر سیاسي استازي په توګه برخه لري او مکتې په دې اړه معلومات راکول دوستانو زموږ غل آزادۍ رادیو ناوري وس همزو اوکرين ته اوکرين چارواکي د دې هواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي تفصيلي په دې رپورت کې
د اوکرين پاوزنن ادعا وکړه چې د دې هواد په ختیز دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درنه تلفات اړولې دي د اوکرين د پاوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیزو سیمو بخموت افیدیفکا او نو پاولیفکا کې چې په روسي اوچونیو کې په دونیتسک کې د روسي د عملیاتو مهمه برخه وي حمله ته دوام ورکړي د اوکرين پاوز په عین حال کې د هم ویلي چې د روسي پاوز د اوکرين په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حمله هم نه دي درولي ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیوانتوب وباله او یادونه وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درنه تلفات اړول کیږي خاغلی زيلنسکي ولسته په خپل هر ورځنی ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیوانتوب اصلي برخه ده
زغالوم په فرونتو ناشي سیلې پربوایچو ستانې اکټیونه
د جګړې په لومړی کرښه کې سمور ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شاتم باول دی موږ پرمختګ کړی دونسک الله هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیری هر ورځ حلته وشل کیش
هغه زیاته کړ چې په پاولیف قاسمه کې پرتو روسی سرتیرو د روسي د لری ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړای دی لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکرين د جګړې په لومړی کرخه کې پرتو د روسي د سمندري ځواک د 155 میله وسرتیرو خپل والي اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړای چې دوی په دونیتس کې یو بے مفهوم جګړه تاسوول شوې دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 وسرتیری یا مړه یا ټپيان شوی او 50 سلنه تجهیزات هم لمنځه تللی دي خاغلی زيلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د لیک په جواب کې ویل دي چې د دې سرتیرو تلفات هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده په خرسون کې چې د اوکرين لمنځه د تیریدونکو د نپروسیند په لویدي ځغړه کې د روسي په ولکه کې یوازینی خار دی مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکرين ځواکونو د احتمالي حملو لپاره د لخپلو کورونو ووزی په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا 1.5 کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې یو شمیر مایوبینو ته ویلچرونه یا ګرځنده چوکۍ توزیع شوې دي، خو دا یوازینی هغه څه نه دي چې د مایوبینو ټولو ستونزې حل کړي. دغلته مایوبین له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې په اړه یې پام وکړي. دغه رپورټ
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هرکلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک و تر چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستي وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره مې د غاړې څخه دی چې وڅوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرزان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرزان د خلک کې اس کې.
ما نوم نه د محمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سي مور به ځان در یو ځای ورسو نو یو د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ماشا ته نور مرس نور کومه کنه سپن لري کې مې بین سره کې مور به هغه پیژ نو لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات ته خاص هم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک پی فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات ته خاص هوته بودیجه تخصیص شوی دی چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر جلب کوو د دغه ځکه د زمور د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوچ څومره زمور په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کله حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په مصر کې د باد له انرژي څخه د برېښنا تر ټولو ستر تاسیسات جوړیږي. په تفصیلي په دې رپورټ کې
د سه شنبه په ورځ د لړم په ولسمه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8,000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبري اژانس وام ورکړی، خدای نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژي په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 28.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لري شي. همدارنګه مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه مینان 15 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100,000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټی شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای ساره عبدالفتاح السیسی هم حاضر و آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامدار پرمختګ لپاره د متحده عربي اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزه د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربي اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبري اژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزه له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په را روان کال کې به د اقلیم د سرمشریزه کوربه وي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. زموږ بل نیم ساعت خبری